که در تخباره کم از مجد سکایپ پته ده ازادی دات رادیو. علی خیل سیب برته لمش سره ده تلیفون لاری وصل سوی ده. علی خیل سیب تاسی اخپلی خبری تا دوام ورکی میربانی وکی.
کله چې زده کوونکي ډېر په خوشحاله ساینس سره ښوونځي ته راغلل، موږ هم یو نوي هیلو سره ورغلي ولو چې د نوی تعلیمي کال پیل سوی دی، نو ښه له امادګۍ سره ورغلي ولو چې متاسفانه ډېر خواشینۍ سره درې ګنټې وروسته مدرسې تحوال راغی چې ښوونځي تړل کېږي. د اووم صنف نه تر دولسمه پورې امر ثانی ته د دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالۍ سره زده کوونکي ښوونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بېرته خپل کورو ته ستانه شول.
بلی علی خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، موږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. دغسې یو احساس زموږ په زړه کې وبس د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپلو زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لاړ شئ خپلو کورو ته، موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس د سیاسو لکه تابع د امر، یعنی هغه پخوا به چې وویلی وی چې القبه ګوشي که نه یو غلام په شکل، اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپل ښوونځي خپل زده کوونکو ته چې تاسو پر مخ ښوونځي وتړوسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپل ښوونځی ته راسئ.
علی خیل صاحب، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سئ، موږ بیا هم تاسو ته بیرته راځو. اورېدونکو، اوس هم زموږ د مخکښې ښځې خپرونې دوهمه میلمنه آغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینهوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسه نیازی صاحب، موږ همدا اوس د علی خیل صاحب سره چې دوی هم د یوې لیسی استاد ده خبرې کولې چې دوی څه ډول خبر سول. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکړم، کله چې تاسو خبر سواست چې باید د شپږم ټولګي لوړ نجون ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړې سي بیرته کورو ته، ځکه چې ښوونځی به نه پیلېږي، او نجونې ډېرې په خوشحالۍ باندې ښوونځي ته راغلي وې خو وګرځول سوې بیرته، تاسو هغه محل څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته ژړا راځي. بیخي هیڅ الفاظ فعلا یاري راسره نه کوي. ډېر ناامیده سوه، ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوئ؟ ولې نه راته راکوئ دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوئ؟ آیا تاسې دونه ستئ چې تاسې زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نسوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ یې ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کېږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تازه اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړل اوس، نو تاسې موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم ایجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هېڅ حتی خبرې نسوای کولی. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته.
بلی نیازی صاحب، تاسو ته دغه حال څنګه راغی چې تاسو باید بیرته ښوونځي بند کړئ او نجونو ته ووایئ چې خپلو کورو ته ولاړ شي؟
زموږ خودس دی چې ګرمسیل ولایت دی، موږ زموږ نوې تعلیمي کال پر سمبوله شروع کیږي، خو موږ فقط د مرکزي دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوې تعلیمي کال په عمل کې شروع کیږي د هغوی دپاره خوښین سولو چې موږ د هغوی وصولو سره سم بیا بېرته په سمبوله کې خپل مکاتب شروع کوله، او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ویل د شاري نظارت سره چې دا موږ څه هورو. موږ شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سمبوله کې شروع کیږي خو موږ اوس د اوس څخه مکتب ته راځو. موږ ډېر په کور کې ځان مایوس احساسوو، ځان داسې مقید احساسوو. موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته، موږ نجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو، څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کیږي، او که زموږ دا برته مغه د ګرمسیل حساب د سمبولې کې شروع کیږي. بیا دوی وویل چې خو مغه سمبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کیږي، فقط چې مرکز ته یې وارې تصمیم ونیول سو نو داسې فکر وکړي چې زموږ استاس دا هم تصمیم نیول سوی ده. هغه مو انجونې اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کیږي، نور نو کوم مشکل نشته. موږ به خپل امادګیانې ونیسو، صنفونه به سره ترتیب و تنظیم برابر کړو، تقسیم اوقاتونه به جوړ کړو، یو علم امادګۍ مو ورته نیولې وې. مګر متاسفانه چې ډېر متاثره سولو، دومره دردونکی لحظاتو چې بیان بیخي د یو افغان دپاره بیخي سخت ده. موږ ولې دونه شاته وغورځېږو؟ ولې کله کله د اسلام په نامه باندې، کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کیږو، ځپل کیږو، همیشه تهدیدیږو، همیشه په سر ټکول کیږو؟ ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهیږو؟ دا ډېر سخت حالت ده. نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سمبوله کې شروع کیږي، خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو واقعا سخت متاثر سولو.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سئ. علی خیل صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم چې که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې هغه استادان چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړو صنفونو ته درسونه ویل، هغوی به اوس څنګه کیږي؟ آیا هغوی کار ته راځي که پر کور باندې پاتې دي؟
اوس خو ګوره، په دې کله چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې ده چې ټول په حساب وضعیت خراب ده، اقتصادي وضعیت خراب ده. دوی یوازینی هیلین دا ښوونځي ول چې دوی وتل څه ناڅه د ژوند ستونزې په حل کولې، خو اوس دوی چې مجبور سر په کور ناست دي، دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي، ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې. څرنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینې دي، ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده، او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ضروري دا ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي. دا چې اسلامي امارت ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي، نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري. خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق لباندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري، خو د یوازینۍ ستونزې همداس ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل شي. په زیات شمېر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا چې تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې شي، روز مجبور دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سانترو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمینه برابره شي. خو نشي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کښېني او خپل د ژوند ستونزې حل کړي. په قرار کښېناستو باندې نشي کولای دوی د خپل ژوند مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي. خو مونږ هم د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه، او بل خصوص دا چې د ښځینه او د نجونو پر مخ باندې کوونکی خلاص کړي چې وکول شو مونږه هم خپل ستونزې حل کړو. په یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي، د مونږه خوونکو هم ستونزې دي. ولې په دې باندې مونږ کولای شو چې خپل ژوند مخکې بوزو؟ دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري، پخوا څنګه و اوس څنګه ده. اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده، په حساب ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، نسی کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي. بالخصوص ښځینه زده کوونکې څه په دولتي چارو کې وي، دولتي ښوونځونو کې وي، که په هغه کې شخصي کې، ولې خدای یوازنه د خپل ستونزو دپاره دا کار کول. خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خرابه دی، او بل دا یوه لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده، د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي. له مونږه د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. دا په دې کار باندې څه ثابتول غواړي؟ بس ته ذاتي نور افغانان مو ډېره ځورېدلي کړېدلي دي، نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو. له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بالخصوص ځوانان ځورېدلي دي. کوم چې د اګست په میاشت کې کومه واقعه چې وسوه، ډېر ځوانانو خپل هېوادونه دندې لحاظه پرېښودل چې مونږ خپله دندې له لاسه ورکړې دي. بس استادانې په دې هیله ولې چې بس ښوونځي به پیل شي، څه نا څه به مونږ سره د ژوند ستونزې حل شي په دې کار باندې. خو اوس هغه ناامیدي رامخته شوې چې مونږ نسو ویلی چې مونږ څنګه ناامیدي لرو، څه ستونزې لرو، نسو کولی چې مونږ دا ستونزې په دې ویلو باندې مونږ نسو کولی چې مونږ خپله ستونزې حل کړو. دلته کلاریون وکړو که هغه وکړو، خامخا په مونږ باندې نور هم فشارونه راځي چې تاسو دا ولې دا کار کوئ. نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناست یاست. اوس دا زه هم خپله ښوونکې یم، دلته سنتر لرم، هم د خیاطۍ سنتر لرم، هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واست کړی ده. په پرون راسته ما دا امید مې نه درلود چې په دې تعداد به شاګردان ما ته راځي. په مایوسۍ سره په هغه سره سي استاد مونږ نه شو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شو. تاسو یو لار راوباسي مونږ ته وخت راکړي چې مونږ دلته زده کړه وکړو. استادان یې راغلي، حتی دلته مال چا سره قرارداد کړی، هغه راغلی وایي مونږ ته کار راکړي چې څه نا څه مونږ وکولی شو چې خپله ستونزې حل کړو. ولې دا چې اوس مونږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده، اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. زمونږ هېواد خپلواک دی، خپلواکي ترلاسه کړې ده، خو د هېواد وګړي خپلواک هېواد په شان ژوند نه شي کولای. زمونږ د هېواد نجونې زمونږ د هېواد ویاړ دي. څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ، دا د افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده. ویاړ دغه زمونږ هغه نجونې زمونږ ویاړ دي. نجونې د خپل هېواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي. خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بتره شوی ده، او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بتره شوی. بس دغسې یو جنجال کې راګیر یو خو څه نسو کولی ځان ته خلاص کړو.
ډېره مننه علي خیل صاحب، تاسو ته بیرته راځم. اوس هم زموږ د دې خپرونې درېمه میلمنه عزیزه افغان صاحب چې دا هم په یوه ښوونځي کې ښوونکې ده، له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. افغان صاحب هرکلی درته وایم، مننه چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
السلام علیکم، زما عزیز افغان مې د ننګرهار ولایت نه دی، نوم به ناخلم بیا خون زینا تاسو سره چې زه د ازادي راډیو نمبر پیدا کړم. بیا مې په ښوونځي کې ټولو شاګردانو ته مالکه هر چا دا نمبر راواخیست، نو ما له یره ورې په ډېرو راډیوګانو وګرځېدم. متاسفانه خو خی خوشبختانه چې په خپله ورور راته زنګ ووهه، او زه هم یو مرمنې مه غواړم چې د خپلو اواز چت کړم او د خپل د ملت په درد او غم کې کرېدلی.
له بعد مرغ اوریدونکو زموږ رابطه له عزیز افغان سب سرقته سموږ بیرته دوی را اخلو له دوی سره به خبرې کوو. اوس هم نیازی سب ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړي چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او په بشپړ ډول ورکول کیږي کنه؟
ماشین خو تر اوسه شون کې د دلوي دا اوس واخیستله د هود تا پاتې ده. هغه چې دغه د یو این برنامه شروع سوله نړیوال کومکونه په دغه کې سلسل ډالره د دلوي د میاشتې ماشونه معلم صاحبان ته ورکول سو. موږ ډېر مافوق رتبه معلم صاحبان لرو چې هغو هر یو یې تر 4000 افغانۍ او 16000 او 8000 افغانۍ پورې ماشونه درلودل، خو په دې 8000 به څه وشي؟ بیا موږ په دې درې لسیزه کې ډېر ځپل سوي یو، ډېر بدبختۍ او ناخوالو سره مخ سوي یو. زموږ ډېر مېرمنې، ډېر استادانې خپل د کور سرپرست دی، سرپرستي په غاړه لري، د ټول اولاد نفقه یې په غاړه کې ده. په دغه جنګو کې خپل خاوند د لاسه ورکړی ده، په دغه کورنۍ جګړو کې خپل ځوان زوی د لاسه ورکړی ده. اوس دغه ښځه ګټه کوي، کمایي کوي، خپل اولادو ته الهله نفقه راوړي د دغه معلمۍ د معاش څخه. هغه هم ته پې باندې دره، هغه چیرې لاړ سي، څه وکړي؟ دغه دا دونه وځنډېدلو 15 میاشتې به په تمه سولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکړي. بیا چې بالاخره یو ین ته مو یو امیدواري پیدا سو پس له د خدای د دربار څخه چې زه د خارجي مرستې شروع سولې، انشاءالله معاشات به مو اجرا سي. بیا د دغه دلوي د میاشتې معاش چې مو واخیستله که ډېر کم هم و، بیا هم زړه مو پرې باندې تکیه و چې زه یو ځای خو نیسي، تر محتاجي شاپ ته لاس اوږده کړو تر هغه خو به ښه سي، یو ځای خو به راته ونیسي. اوس بېرته داسې ناامیده سولو چې هغه معلم سمانچ د لسې د دورې معلمین دي، دی د ومڅ خطر دوله سمه پوری، هغه څه وکي؟ خو هغه تمه نو تاسو منفقوي نو چې مکتب نه شاګرد نه، خو هغه وظیفه نه لري نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لاړ سي؟ بیا په داسې شرایط کې په علمن کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سینټرونه خلاصولی سي، فقط ښځینه مدرسې شته. په ښځینه مدرسو کې هم اوس هیڅوک زړه نه ښه کوي چې فقط هغه ماشومان استوي، مشران نه راځي، وایي نه چې خدای نه کرده یو مشکل پیش نه سي ودرېږه چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه. یو ځل یې معلمان ټول وځورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله. معلم بیچاره چې وزراته زره یا لزره یې ماشو د کور نفقه راوړونکی دغه معلمه وه، خاوند یې د لاسه ورکړی، ځوان زوی یې د لاسه ورکړی، کور ورته ګوري، یا انګور کونډه ورته ناسته ده، یا ورته ناسته ده، هغه ورته ټول د دې معاش ته په تمه دي. په یو دولتي کور کې ناستو د دولتي کور څخه دي وایستل چې موږ جنګونه کړي دي، موږ شهیدان ور کړي دي دولتي کور کې، نور زموږ حق ده چې موږ کینو. هغه معلم دي در بدره کړله، واډستوله په کرایي کور کې، هغه اوس په دغه ناچیزه معاش باندې د کور کرایه ورکي چې خپل د کور خرچه واخلي، یعنی مصارف واخلي. بیا نو د دې سره سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړ سي؟ د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلا شته، مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هیڅوک د یو شي د رانیولو، یعنی معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري، اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره اوسېږي، چې کچالو ورته ورسېږي، حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروعله معلم ته نه رسېږي. د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري.
مننه نیازی صاحب، مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم زموږ درېمه میلمنه د خپرونې عزیزه افغان صاحب بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. افغان صاحب، که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې کله چې تاسو ته وویل سول چې ښوونځي وتړي، نور بیرته نجونو ته جواب ورکړئ چې کورو ته ولاړې سي، د نجونو او د ښوونکو وضعیت څه ډول وو؟
محترمی دی ازادی رادیو نادی را مننه. د ښوونکو او د زده کوونکو وضعیت ډیر خراب او ډیر وخیم و. حتی په ښوونځي کې جنکۍ داسې ژړل لکه مرغلرې چې تویږي، یو بل ته یې غالۍ ورکړي او په ژړا ژړا د ښوونځي د انګړ نه ووتلې. معلمان هم ډېر مایوسه شو، مدیران هم همداسې. نو دا زموږ په ژوند باندې لوبه ده، که هر ملک موږ سره دا لوبه کوي، خو دا زموږ وطن، زموږ حیثیت، زموږ ابرو دوی په دغه کار باندې ډېر ښکته وړي. ځکه چې
فکر کوم چې د افغان صاحب په تلیفون کې کومه ستونزه ده، موږ بیا هم اوریدونکو هڅه کوو چې دوی راواخلو له موږ سره وصل سي. اوریدونکو، هغه ژغونه به زه تاسو ته اوس خپاره کړم چې تاسو زموږ وسبتي پیغام ته رالېږلې دي، ستاسو پیغامونه دي، هغه به واورو. اوس هم دغه ژغونه چې اوریدونکو تاسې ازادي رادیو ته رالیږلې دي دغه به واورو او بیرته به په مخکښې ښځې پروګرام کې له خپلو میلمنو قمر نیازی صاحب سره مریم علي خیل او عزیزه افغان صاحب سره یو.
د کندهار سمې اړیکې نیولې ده. زما دا مشکل دی وروره که جانه خدای دې کړي چې ازادي راډیو به زما پیغام نه شرکي چې معلمین ته پیسې ولې نه ورکوي، معاش ولې نه ورکوي؟ ټول معلمین دغسې پاتې زیاته په کورو په کندهار کښې فکرونه کوي یا خواستونه کوي، هېڅوک یې غږ نه اوري. باید تاسې معلمینو ته یا خارجیانو مرسته کومک ورسره وکړي یا بهرني مرکونه، یا چې موږ ته دا خپل د کندهار طالبان ورکړي. د معلمینو ته هېڅکله معاش نه ورکوي، بلکې مایدین ورته وایي په پښتو باندې. دا ګران وروره باید د مایدین سره کومک وکړي. آس څه مرستې چې افغانستان ته راځي، نه چې د یو مایو په ام نه دي اکاخستې. درواغ وایي چې وایي موږ د مایدینو ته مرستې ورکوو، که یار څوک چې وایي بد کوي معاش هم بند دی، په چېر حکومت کښې هم بند شوی دی، اوس په دا حکومت کښې هم بند دی. مایدینو ته باید دوی معاش ورکړي. خپله طالبان ورونو ته چې ورسې وایي ځه نن راسه سبا راسه بل کال راسه څه وخت راسه، دا پیسې اوس دوی څه په کوي؟ کالي دي نه جوړوي کېسات چې دا دومره مرستې افغانستان ته راځي، مونږ یوه مرسته مایدونه نه ده لیدلې. ټوله دوی سره بېشي خپل په مبایدو کښې ښه وخت الله په امان.
دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي، دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کښې اسلامي کوپري دا ټوله دنیا کښې وګوره. نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي، که دا خاص پر موږ باندې ترتلې ده دا خبره؟ دغه ته زه نه پوهېږم چې دا څه رقم کیسه ده. طالبان ورونه دې هم په دغه کښې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دې نه راپاروي، په دغه خلک راپارېږي، دولتونه راپارېږي، موږ څخه مرستې وربندي په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نو انشاءالله د همیشه دپاره به زه ستاسې ملګری یم که ژوندي و، په خدای په امان.
زه رحمان الله زکي پکتیکا ولایت یوسفخیل ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس علم د ضرر اجازه ورکړي.
ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه کوم. د ازادۍ راډیو د ټول عمر دپاره یو اورېدونکی اخلاقي د میوان ولسوالۍ د اسودی څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د اسودی په منطقه کې مکتب څوک فعالیت یې نه دی شروع. د مسؤلینو سمې دغه هیله او ارزو ده چې زموږ د اسودی و مکتب ته پاملرنه وکړي او هغه دغه ورته راواسي معلمین چې ورور زموږ ماشومان زده کړې وکړي. زموږ ماشومان بېخي د ډېره وخته د زده کړې څخه پاتې دي او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې زما اخلاقي پیغام نشر کړي تر وړو رولپل چارواکو پورې ورسوي.
نیم میاشته ده مونږ ډېر په خوښۍ سره تلو، هیله مو درلده چې ښوونځي مو کړي. کله چې مونږ لاړه زمونږ ښوونځي بند ډېر مایوسه شو. بعضې زده کوونکو چې هغوی په ژړا چې مونږ په ډېره هیله باندې تللي، خو چې مونږ کله ښوونځي ویلې مونږ ډېر په وژړل او په ناهیلي شه کورونو ته بېته راستانه شي.
نوم مې سپغمۍ دی. نن چې د ښوونځیو پرانیستنې ورځ وه، مونږ چې کله لاړو په ډېرې خوشحالۍ او په هیله باندې لاړو، ځکه ډېر وخت کېږي چې مکتبونه تړل شوي. نن لومړۍ ورځ وه کله چې لاړو، نو ومو لیدل چې ښوونځي بند و، بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر هم مایوسه شو، ان ځینې خویندو جړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي، خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي. باید داسې کار ونه کړي، ځکه دا نجونې د راتلونکي کښې د دې هېواد جوړوي. مې جاب هم کړی دی، تللي وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دی د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کښې تللي وو. ان استادان هم مونږ ته دا وایي چې تاسو په جاب کښې راځئ، جوراب یې پخو کوئ، دشکش یې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره سازه شي یا معلمه سازه شي، خو په راتلونکي کښې د هم د دې میرمنو خدمت کوو، د دې لورګانو بچیو ته به زده کړې او درسونه به تاویو او یو غیبه وکول شیخ خپل درسونه و یو غیبه هم یو خراتلونکو ولري زکه موږ ټول د یو افغانستان اوسیدونکو
دیوانو مدینه ده دی یو لسن ټولګي زکونکو یم له طالبان څخه دا غوړ زموږ مکتب خلاص کی موږ د لیکانو غندې حق لرو بشریت لرو موږ کالی اسلامي دی حجاب اسلامي دی موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکو خرابې ځای کی دوی باید موږ راتلونکو خراب نه کی ځای نه کی موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کی
سلام زما نوم علیه ده زه دولسم صنف زده کوونکی یم موږ سهار خپل مکتب ته لاړو ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو موږ ډېر خواشینی خپل راتلونکی خپل لاس کې نه ده زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو خپل هیواد جوړ کړو څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي
زما نوم ګلمینه ده څلورمې نه یې اوسېدونکې په نم ټولګي کې ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ ته پر کور کښېنې اوس له هغه اته میاشتې چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بېرته خپل ځای ته ورشو خپل ټولګي خپل ښوونځي خپل څه به زده کړو خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته وویل چې ته ولاړ شئ بېرته کور ته کښېنې دې ډېره سخته خو موږ دا اته میاشتې وویل چې موږ به بېرته هغه پخوا موږ ښوونځي شروع شو موږ به خپل ځای ته ولاړ شو نه اوس ول هغې چې له تا دې چې ویل هغې څه نه وکړه څو زموږ خپلې ملګري استادانې ټول دې وخته خوشحاله وي خو هغه نن دې بېرته موږ ته داسې وویل چې ټوله په دې خبره باندې خواشینې دي موږ وویل چې ډاکټر یا خپل ادب ته ورسېږو خو هغه نه ورسېدلو زه غواړم چې بېرته هغه زموږ ښوونځی خلاص شي چې دې کوم ژمنې کړې دي هغه عملي کړي پر هغه باندې ودرېږي
اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو مخکښ شې پروګرام اوري تاسې زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونې واورېدې په دغو پیغامونو کې تاسې واورېدل چې یو شمیر یې موږ ته یوه اونۍ مخکې چې د چهارشنبې په ورځ باندې ښوونځي پرانستلو دپاره ښوونکي او نجونې ټول ښوونځي ته تللې وې خو نجونو ته وویل سول چې بېرته ولاړې سي د هغې ورځې ځینې پیغامونه هم په دغو ژغونو کې شامل وه چې تاسې واورېد دل او د هغه ورسته ځینو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه را ثبت کړي دي چې موږ راټول کړل او تاسو ته مو اوس خپاره کړل زه بیرته اوس د خپل ملمنی عزیز افغان صاحب لور ته ورځم افغان صاحب تاسو ځینې څرګندونې کولې چې تلیفون قطع سو که تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرو ته دوام
ورکړئ
د ژغ کیفیت هم ډیر ټیټ دی ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ بیا به خبرې پیل کړو افغان صاحب ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي بله اوس هم ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي په بخښنې سره که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې موږ تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو بله فکر کوم چې اوس هم بله افغان صاحب ستاسو ژغ اوس هم موږ ته سم نه راځي په بخښنې سره چې که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ موږ به بیرته تاسو سره د تماس نیولو هڅه وکړو چې دغه شبکو کې ځینې ستونزې ماته ښکارېږي علي خیل صاحب ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای سي یعنې دغه موضوع خو یوه بشري موضوع ده ولې باید سیاسي سي
دا خو دوی هڅه کوي چې د سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی تر سره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی ته وای په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي دوی دا هڅه کوي کوم داس یو عمل تر سره کړو نو نړۍ به موږ وپیژنې او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به نړۍ وپیژنې خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کولې نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلی وي د هغوی د حق په اړه وي چې د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي. دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده. دوی په دې دي چې موږ به ولا داسې یو عمل ترسره کړو چې موږ به نړۍ وپیژنې، خو نه، دا د دوی په خلاف باندې راځي. ولې دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داسې یو عکس العمل چې لا نه دی پیژندل شوی، دوی عکس العمل داسې ښکاروي، او که دوی وپیژندل شي نو تو هر کار چې د لاسه راتلو دوی به یې ترسره کوي. خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې موږ داسې عکس العمل یا دا پیسې بهانه ګیری کې یو بهانه ورته جوړوي چې موږ دا کار کوو، کوم که موږ په رسمیت نه پیژنې موږ به دا کار ته دوام ورکوو. ولې دا بشري حقوق ده، دا د هر انسان طبیعي حق ده. دوی هم په دې سم واضح پوهېږي چې دا بشري حق ده، موږ د دوی سره حق تلفي کوو، د دوی په زور موږ دا حق اخلو. خو دوی په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي، موږ نړۍ وپیژني، خو نه، دا د دوی په ضرر باندې تمامېږي.
مننه علی خیل صاحب. نیازی صاحب، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سره کښېني، هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي؟
باور وکړئ چې په هلمند کې خو اول معلم صاحب باندې دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښېني او خپل دغه فریاد د هغوی تر غوږه پورې ورسوي او قناعت ځینې وغواړي. دا خو بیخي لرې خبره ده. بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټمبه خلک دي چې اصلا دوی هغوی ځان ته د ځان دپاره دا هر بولي چې هغوی د ښځو سره خبرې وکړي. کله چې مکاتبو ته شهري نظارت هستې، هغه پخواني کارمندان هستې، هغه یو دوای چې پرېښې دي، کنه په مجموع کې خپل ټول معرف کې تغیر راغلی، ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر شوی دي. په شپ بستو کې په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین یې پرېښې دي، هغه په نظارت کې هستې. وایي موږ خو د ښځو سره هېڅ خبرې نه کوو، هغوی هېڅ ځان دپاره دا مناسبه نه ګڼي چې د ښځو سره خبرې وکړي. مګر که دا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري، هم د دوی دا سیاست اصلا نه ده. دوی ځان سیاست دی ته وایي چې ځان تر هدفه پورې ورسوه، سیاست دی ته نه وایي چې ته ځان بدنامه کړه. شریعت دیم بدنام کوي، کرده اسلام دیم بدنام کوي، او هم چې نه دی پښتانه دي هم بدنام کړه په دې عمل باندې. تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله، څه لاسته راوړنه به ولرې ته په دې کې؟
بله نیازی صاحب، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم علی خیل صاحب، ستاسو څخه پوښتنه کوم. تاسو د نیازی صاحب په خبرو کې واورېدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه، له ښوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي و بیرته اخیستي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوی دی؟
نو دا خو عموما کوم عمل سے تر سره کیږي، اول مرکز کې تر سره کیږي، بیا ورسته ولایت ته ځي. نو هغه پخوانی کارکونکي اس په خپل دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل، کورونه ورته فریول. دا تقاوت خو هغه ماش سو خدمت کوي، هغه نه ورکې، نو تقاوت خو په ځای پریده، هغه خپل ځای کې ده بس تقاوت. او کورونه هم په دغه سره وګڼه، او اوس داسې وضعیت خراب شوی دی چې صحیح ده کرایې له کنټرول ته راغلي دي، کرایې راټیټې کړې د کورو، خو هغه خوشي کورونه سول هغه هم ځینې خپل پرسونال پکې ځای په ځای کړي دي چې هغه نورې تښکلي دي، پیسې پخوانی کارکونکي تښکلي خپل پرسونال ځای په ځای کړي، او دغه نورې چې اوس تښکلي معلمین په حساب یا پخوانی دولت کارکونکي د ټول نه دغه کورونه ته اخیستي دي. ځینې چې لږ عمر زیات شوی، تقاوت له لحاظه تقاوت ته رسیدلي، تقاوتونه یې پرې بند کړي دي. نو دغه سیده او پخوای چې کوم معاشات درلوده د استادانو ول او پخوانی کارکونکو، هغه د نیمایي نم په حساب نیم ورکې، که شل زره درلوده و 8000 روپۍ ورکې، نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځي کنه.
بله علی خیل صاحب، طالبانو ویلي دي چې شوزو ته به پر کور باندې معاش ورکول سي، آیا دغه کار سوی دي ستاسو په نظر؟
تر اوس اوسه پورې خو نه در سوې نم د چانه د څه خبر اوریدلې ده چې دوی به خزه به په کور ناست یو ماش به ورکی ا سړیان چې اوسې د کور راستر بیګاوري کې هغه تماش نه ورکی چې ټول ورځ د دوی د لاسلند فعالیت تر سره کوي هغه تماش نه ورکی نو خزه چې په قرار کور کې ناست وي سوري ته نه غته به څنګه ماش ورکی هغه خزینه بيخي د کور بار نه پریدي په خبرونو کې به تاسو هم اوریدلې چې ځینې خزینه چې بغیر د نامحرم ولی یعنی خپلوان نه وو سره د تیاره میدان بیرته را واپس کړي چې تاسو سره محرم نشته تاسو نشئ کولی په یوازې باندې سفر وکړئ نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي ګرځي به چې کوم ماموره وه یا کومه استاده وه چې موږ هغو ته ماش ورکړو دا غیر امکاني خبره ده.
مننه نیازی صاحب د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړې آیا کوم تغییر راغلی دی د اگست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول؟
نه فقط یو مشوره یې راکړل نظر یې راکړه چې تاسې ډېر کوشش وکړئ چې شرعي مضامین درس ورته ورکړئ موږ ورته خپل ټول نصاب وښودله چې دغه قرآن شریف ساتونه لرو د عقاید شریف ساتونه لرو احادیث لرو داسې نه ده چې موږ یې نه لرو ولیا دا بعضې مضامین کم کوي دا پر ځای دا ځای بیا برته یې وویل ول زه دا به د مرکزي دولت امر ته وګورو چې هغوی څه دغه کوي خو تاسې هر معلم صاحب چې صنف ته ځي پر ایجاب باندې دې وغږېږي لس پنځلس دقیقې او پر شرعي موضوعګانو دې وشغېږي دغه هدایت یې کړی دی نور نو داسې خاص تر اوسه په نصاب کې تغیر نه دی راوړی دوی فقط مرکزي دفتر ته دغه دي په تمه دي چې هغوی څه فیصله کوي څه تصمیم نیسي هغه به بیا په موږ باندې تطبیقیږي.
ښه نیازی صاحب طالبانو ویلي دي چې د ښوونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یوه طرحه جوړوي اوس اووه میاشتې وسوې د هغه راهیسې چې دغه طرحه لا دوی وایي چې کار ورباندې روان دی تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او ښوونکو په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونکو ښځینه ښوونکو ژغ څومره مهم دی چې باید پکښې کې شامل سوی وای د دوی څخه مشورې اخیستل سوي وای؟
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه د ټول کارونه د ټول فعالیتونه چې دوی په دوه میاشتې کړي دي ټول ناقص دي که ناقص نه وای دوی ولې په یو برنامه کې نظر نه غواړي ولې مشوره نه غواړي که موږ شرعي اصولو ته راسو هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی ده چې یعنې تاسې شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هره موضوع په مشوره باندې ترسره سي راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه هغوی سره راټول که سره کښېنه و چې هغوی نظر درته درکړي ته د هغوی ایجاب یوارې وګوره چې کوم غلطي پکښې کېده نړۍ اوس په ثانیو او په دقیقو حساب کوي په وخت باندې تا اووه میاشتې تېر کړه تا تر اوسه یو طرحه جوړه نه کړله څه شی دي کړی ده ځوانان ټول بیکار بېروزګار ماش نسته وظیفه نسته څوک چې پر وظیفه او پر ماشو هغه دې برطرفه کړله خپل ملا صاحب دې راوړله د اجرې څخه هلته دې کېنوله ځای په ځای دې کړله په برېښنا ریاست کې کارمندان نسته کړله د وظیفې څخه دوه میاشتې درې میاشتې بل ملا راوړلو سره کښېنه ولول دې ته کار ور وښیې هغه ورته وویل دا نه پوهېږي دا د برېښنا کار اسان کار نه ده چې زه دې ته ور وښیم ته ورښیه ډېر خبرې مه کوه کنه دا اوس زه دې منفق کوم خو ښه بیا یې وروره که داسې حضري مځه که دغسې راسه بیا مور هلته ولګوه په حضري کې بیا راسه په دغه شعبه کې کښېنه ته دلته چای وڅښه بیا کارونه نور زه درته کوم مکتوب چې راغی دغه مامور ته ووایه چې ویرسوي صادر یې کې وارد یې کې خو دغه شی چې دا یو صادره وارده یې سر اخلاص چې هغه به بل څوک کوي مازې به دی هدایت ورته کوي هغه نفر ایسته که منفق یې که په ځای خپل مولوي صاحب مقرر کړه هغه مولوي صاحب چې د حجرې څخه راغلی د هغه مولوي صاحب چې د جومات څخه راغلی د هغه د برېښنا په کار څه پوهېږي هغه په معلمي څه پوهېږي هغه په ډاکټري څه پوهېږي ولې شاتګ کوې نړۍ پرمختګ کوي ته د پرمختګ لوره ځان ته تعقیب کړه که غواړې چې رښتیا هم ته پاتې سې تلپاتې اوسېږې په افغانستان کې حکومت وکړې نو ته باید د نړۍ سره ځان سیال کې نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي ته په میاشتو تا یو طرحه نه ده جوړ کړې معرف ته دا د افسوس ځای نه ده ته په چیشي نازېږې خی نو چې ته طرحه جوړې څه رقم طرحه جوړې ته اووه میاشتې کې جوړ نه کړه پس له اووه میاشتې جوړې بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې تا کوم ولایت نماینده غوښتلې ده د ولایاتو څخه تا کله د ښځینهو یو سیمینار جوړ شو دګر د ښځینهو استاذان دې کښېنه ولې چې تاسو خوند خپل نظر راکړئ چې دغه ایجاب ستاسو دپاره مناسب دی چې موږ یې درته دغه کړو ستاسو دپاره یې انتخاب کړو منتخب یې کړو یا په کښې خپل نظر وړاندې کړو یا ستاسو دغه نظر واستوو تر مرکزي دفتره پورې چې هغوی څه تصمیم مربانی نیست، وزارت سه تصمیم مربانی نیست، ستاسی نظریات چی ریکو دوی خو اصلا ارزش نورکی چا تا انسان تا هیچ ارزش نورکی دوی بخی نپویجم که پا دی که ده هر ریواد دوی سرم رستی اگه ده افغانستان دشمن دی ولو که هر چوکی موجه مشخصوونه خود ده حتما زموجم سایگان پسیالی که دیزمور سره نگواری چی موش پر مختگ وکو نگواری چی مور ده تعلیم چی خبر خمند سو د ځان سیال ونه ګڼو نو موږ د نړۍ سره به څنګه سیالي وکړو. نږدې راسي پاکستان او ایران ته څونه پرمختګ یې کړی ده؟ هغوی مسلمانان یې نه دي؟ هغوی د هغوی ښځې ولې مکاتب وایي؟ ولې د هغوی ښځې پرمختګ کوي؟ ولې زه همیشه د احتیاج اوسېږم تداوی ته د پاکستان ته ولاړ سم؟ ولې زه د همیشه احتیاج اوسېږم هندوستان ته ولاړ سم؟ ولې زما خپل په هېواد کې زما خپل ډاکټرانې خوندي نه وي چې زه د دې محتاجۍ څخه څه وخت خلاصېږم؟ نو
بله مننه نیازی صاحب. علی خیل صاحب، تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې یو شمیر اوریدونکي یا ځینې خلک په چې افغانان چې په افغانستان کې اوسي هغوی شایي په دې فکر وي چې دا ډول مفکوره ولري چې د نجونو زده کړې مهمې نه دي یا ورته هیڅ اهمیت نه لري چې لور یا خور یې ښوونځي ته ولاړه سي. تاسی و دا ډول خلکو ته څه ویل غواړی چې ولی باید نجونې زده کړې وکړي؟ ولی مهمه ده چې یو نجلۍ لوستې سي؟
مهمه په دې دی ګرانې چې زده کړه خو اول طبیعي فرض ده د ښځینه او د نارینه. اول بل چې دا زده کړه ښځینه زده کړه وکړي، نجونې زده کړه وکړي، هغه اول خپل ځان پیژني. څوک چې خپل ځان اول ونه پیژني نو خپل خالق خپل پروردگار به څنګه پیژني؟ او څوک چې په دې نظر د چنجونو د درس نه وایي هغه اصلا خپل ځان نه پیژني، خپل خالق نه پیژني، خپل دین نه خبر نه ده چې موږ دین څه ده، چې ویلي دي د ښځو په هکله، د نجونو په هکله څه شی ویلي دي. دوی هغه خلق دي چې غواړي چې همیشه موږ پاسمانده اوسو، ونسو کولای چې خپل د ورس پر خپل ځوان مخکې بوزو یا خپل هغه لیاقت خلکو ته ښکار کړو. ولې ته خدای پاک هر انسان ته لیاقت ورکړی ده، هغه فهم او هغه دانش پکې اچولی ده، هغه د چرڅو چې د کوره ونه وځي په ښوونځي کې زده نه کړي، له بل چا سره کښېنني هغه ترلاسه نه کړي، نو تا نه څوک خبرېږي چې دا داسې یو عمل لري، یو پوهه لري، یو دانش لري. نړۍ په زده کړه باندې ودانه ده. بل فرض که دا موږ خپل ډاکترانې وګورو په هېواد دننه، اوس بعضې مولوي صاحبان وایي چې نه، ښځینه د ښځینه ډاکترانو ته ځي، نارینه د نارینه ډاکترانو ته ځي. او دا خلک چې دوی په دې عقیده باندې دي چې زده کړه د ښځینه وو دپاره مهمه نه ده، دوی چې په فامیلي چې مریض ته چېرته بیایي، کومهلته یې بیایي، کومهلته یې تداوي کوي، که د هېواد نه یې بهر هم بوځي، هماغه ښځینه دي که نه دي، دوی علاج کوي. دا خو ضروري خبره ده چې باید نجونې زده کړې وکړي، خپل اهدافو ته ورسېږي، د خپل هېواد دپاره خدمت وکړي. دا که ته ډاکټره نه شې یا پیسې به خو